ستونزه خلاص شي.
د بشري حقوقو فعال او خبريال یاسمین نبی زاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلی او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
ار پاکستان مشکلات اقتصادي خېل زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو له پرله پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې میاستې په دویمه اونۍ کې تر 4000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13 پورې 1,68,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل شوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بارنوي مرستو زنډولو په افغانستان کې نږدې 1.6 میلیونه کسان اخیستل کړي دي. یادی درې پیو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه زنډ لمله په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپل سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو له نشتون شکایت لري. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22 په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22 ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیانو کې مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورک نورې پرېږدي خدای ته نو خدای مهربانه سو جوړ بسي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3 روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2-3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غني کول د په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غني کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غني کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایتالیا پلازمینې ته دروانی دو پر مهال پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د ایراني مود غنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي کنه. هغه ولیکل د هوکړې لار معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د ایراني مود غنی کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ داسې بیان کړ، ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورنۍ غنی کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوپ چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي، له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې، خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنګټن به له ایران سره د 3.8% په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دی چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراقچی روانه ونې ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې کوو غواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 80% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکمه کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام دی وی هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي، ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره دا ښه یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلي شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي، او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لهجې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
تنو د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویله برابر شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د مشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې مېز لري چ هغه خو ښه خوندور خور لري، ښه پاسل ته برابر ده، خو د بې د نشتون د واجې د میز نه شاړي دي، او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټي مینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شوو پروژو کې د ګربزو د لهجې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چګډین، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټول زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبن لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیان منیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجی نظام الدین ویل
ای دغه پراستین د دوی دی مو په نظر یو استین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بایږي ا دغه مانته کې د پمزه کالون د برکامې شي لکه چاویونه آیا غدار باندې شي هغه پمزه کالون د چاویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټای وی کا دوی ਵਿਚار څمره څه یو مختوی رغل دای ابو دیدو
سیموال سره دې چې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزوري دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
نیش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینا د برکو په برکه مشر همکاري وکي ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشر په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اساسواله کې مشر همکاري وکي
د یادونه ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کریوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کریوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګو شمیر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چک ډمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې رئیس وایي چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات یې په دې راپور کې چې د بڼوال په غږ پیلېږي.
نو د کلونه کلونه بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونه د وشکولې لپاره وچ شو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کارزه وبته یې تقریبا پاک وچ شوې ایت بوخ پوت نه دی البته چې ځکه د کورزو بوغ چې شوي نو باغونان ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې. او بعض کوم پاتې وي هغه یوړل په کرواندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغه د کینولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
څوارلس او درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغه باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د دو سره نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې د ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. د دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت، نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې نه نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټنه وو. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی و افغانستان څه قلم او سدنټي ټیکه چې ورختونو سره مخ دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کې قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتنوي خوشاله کول لیز کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون ته په نو مشوره مېرمنه ورونده د پانی مشوره مېرمنه پیښنه او د هغوی د ژوند په اړه به معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وي سره او شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو لوست زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع مېرمن تورپیکی ده. لولو چې مېرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. مېرمن تورپیکی. مېرمن تورپیکی یوه توریالۍ پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریس ځواک سره چې 100,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکی یوه توریالۍ پښتنه او سبزي پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,600 کسیزه ځواکونو سره چې 100,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره اماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزاله زینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک سړک باندې راوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکی غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای می جار کړي پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونولۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي، نو دا د بیت ته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیری توری دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دې جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي. اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخ شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي، دې ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړ، چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونو یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کال د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سول. خوشا ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې مو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله دمخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ جواب ولري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ونې د نن زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرخ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنې شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لري. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کېږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغېزې لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغېزه وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کېږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یوه وړتیا ده د انسان په وجود کې، یوه داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله، د خپل راتلونکو پیښو په هکله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبیني وکړي. که چیرې زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا که چیرې له دغه کار زه پیل کړم یا شروع کړم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کړم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کومو پیښو، د کومو ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي، چې پر روان پوهنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پېژندل کېږي چې که چېرې یو انسان دغه وړتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د ده په وجود کې شته. ځکه د همدغه بیا د ورځني پرېکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان مو هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دی او ډېر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچېره دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به می سړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو وړتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه نیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیزه ولري، چې دوی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په حق له، یا د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په حق له، یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي اوسي، یا کېدای شي مثلا زما د هدف هدف ونه اوسي، یا تصمیم مشه تصمیم ونه اوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په حق دې بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د سره مخامخ نسي، یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، دغه شان څخه بیره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی به ځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان، دا هدف د دې سره څه ډول مرسته وکړي، یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیر مو منفی فکر وکي ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو، مګر کچیر موږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای سي موږ او تاسو ورسره مخامخ شو، کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کېدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګري د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم نه دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګري څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ او تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ او تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ او تاسو انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم رواج څه ډول دی، هغه په مستقیم ډول سره موږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وي. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي او داغه پلان سره سم، داغه پریکړې سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم مدیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینې نورو فعالیتونو سرته رسول وسی، تاسو هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژور اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې ښه تصمیم ونیسئ، ښه پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري،
تاسو کولای شئ چې څه تصمیم ونیسئ او تر څنګه تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچیرې تصمیم مو شو سي کچیرې تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه اوسي یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مخته لاړ شئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې یو اوشمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوس مهاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کړئ. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی، تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، پیاوړی سي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن، زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو په ژوندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پریکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې کې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نگری یا هم راتلونکي لیدلوري مشخصي هغه مو پیاوړی، دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نوې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس ته ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
دم مجبور کیسه چاند وکړم منګل شنا دني وسه کیسه چاند وکړم I'm